اوریدونکو مشال ریډیو ته یو واره بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. مليحا امیرزاده ما په دې خبرونه کې درته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورتونه لرو، خو تر ټولو اول به د دې ساعت تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار مجید بابر یې وړاندې کوي.
مشی اول د مشال د خبرونو سره ټکی. په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په لوی دفتر د وسلوالو طالبانو برید لا اوس هم دوام لري. و سرتیری وجلې شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې کچري معلومه شي چې مولا عمر یا د القاعده مشران په پاکستان کې دي، نو یک طرفه کاروایی به کوي. په کورمه کې فرقیزن خطي دوام لري. درې نور کسان مړه. په کوهاټ سنټرل جیل کې د قیدیانو ترمنځن خطي شوې دي. ولس قیدیان جوړل شوې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په ستر دفتر پی ان اس مهران باندې یو شمیر وسلوالو طالبانو برید کړی دی. نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
د سمندري پوج د ویان په خبره د حمله کوونکو طرح ګورو شمیر د لسونه تر پنځه لسو پورې دی. دوی د سمندري پوج مرکز پی ان اس مهران باندې حمله کړي. د ده په خبره حمله کې د رینجرو د یو سرتیری په شمول د سمندري ځواک څلور سرتیری وژل شوي او نه نور جوبل شوي دي. د پیښې په ځای کې د تیرې شپې راهیسې شروع شوې ډزې او چاودنې لا هم روانې دي چې د چارواکو په خبره د ختمېدو هڅې کیږي.
د پاکستان ټلویزیونونو تر مخه د دې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې کچري په پاکستان کې دننه د مولا عمر القاعده او یا طالبانو د مشرانو په اړه امریکا ته معلومه شوه، نو دوی به د ابټاباد د عملیاتو په ډول بیا هم د یو طرفه عملیاتو نه ډډه ونه کړي. ښاغلی اوباما وویل
زمونږ دنده امریکا خوندي ساتل دي. مونږ د پاکستان خود مختاری ته په درنه سترګه ګورو، خو مونږ دا اجازه چاته نشو ورکولای چې زمونږ او یا زمونږ د ملګرو هیوادونو د ولس وژنو پلانونه برابر کړي.
د پاکستان د ولسمشر آصف زرداری ویان فرحت الله بابر د خاغلی اوباما په دغه خبره خپل رد عمل کې ویلي دي چې دواړو هیوادونو لپاره کار دي چې د یک طرفه عملیاتو نه ډډه وکړي او د ترهګرو پر ضد یو بل سره مرستې جاري وساتي. په کورمه قبایلي سیمه کې فرقیز نښتې نن هم دوام لري. د سیمې نه د مشال د خبریال د وینا تر مخه بیګانه وخت په تازه نښتو کې درې نور کسان وژل شوي دي. د تیرو درې ورځو راهیسې د کوزي کورمې په ابراهیم زو، بالشخیل او خار کلي کې دا نښتې هغه وخت پیل شوې چې کله په یوه جنازه د راکټ برید وشو. کورمه قبایلي سیمه د تیرو څلورو کالو راهیسې د شیعه سنی شخړو له کبله سخت بیا امنه او ناکلارۍ سره مخ ده او د راپورونو تر مخه تر دا مهال په دغو شخړو کې په زرګونو عام وګړي وژل شوي او په لکونو بې کوره شوي دي. په کوهاټ سنټر جیل کې د قیدیانو ترمنځ نښتې شوي دي. د دې پیښې په اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال خبریال خالد خان راکوي.
بلاک سی ون اے او بلاک سی ون بی کې د مذهبي او جهادي تنظیمونو سره تعلق لرونکي بندیوان په خپلو کې هغه وخت په جنګ شو کله چې ځینې قیدیانو د جیل په دیوالونو او کوټو دننه جهادي نارې او نور لیکونه کړي وو. د دوی تعلق د تحریک طالبان پاکستان او شیعه مسلک سره ښودلی شي. په دې پیښه کې خوشه اوولس قیدیان زخمیان شوي دي.
ولسمشر آصف زرداری ویلی دی چې اسلام د امن دین دی او ترهګرۍ سره هیڅ اړه نه لري او مسلمانان ترهګر نه بلکې د نړیوال امن پیغام رسوونکي دي. د ای پی پی خبری ایجنس د وینا تر مخه ښاغلی زرداری دا خبره په لندن کې د نړیوالو دینونو ترمنځ د امن بشپړ کولو په لاړ کې یو نړیوال کانفرنس ته په خپل استولي لیکلي پیغام کې کړی ده. د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها په نامه جوړ شوی دغه کانفرنس کې د بیلابیلو مذهبونو سره اړه لرونکو ګډون وکړو او د دغه غونډې په پای کې د یو قرارداد تر مخه د ګډ نړۍ عالمانو، مشایخو او کارپوهانو نه غوښتنه وشوه چې هغوی دې د مذهبونو او ډلو ترمنځ اختلافات ختم کړي او د ترهګرۍ په ضد جهاد پیل کړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې دوی تیر کال د مئی په میاشت کې د نیویارک په ټایم سکوایر کې د موټری بم ایښودو په پلان کې یو لاس لرونکی پاکستانی آفتاب احمد خان دغه هیواد ته واپس لیږلی دی. 28 کلن آفتاب احمد خان منلی دي چې هغه په امریکا کې د اوسېدو کاغذونه جعلي جوړ کړي وو او د ټایم سکوایر د پلان مرکزي ملزم فیصل شہزاد سره د سکم 5000 ډالر مرسته کړې و. چارواکو زیاته کړه چې آفتاب احمد یې پرون په یو الوتکه کې د یو امریکایي امنیتي چارواکي په نگرانۍ کې اسلام آباد ته واپس واستولو. د پاکستان د اوبو او برېښنا وزارت ویلي دي چې د روانې میاشتې په 21 نیټه د توانایي د کانفرنس انتظامات سرته رسولي دي. د وزارت د ذریعو ای پی پی خبر ایجنس ته ویلي دي چې په دې کانفرنس کې به په پاکستان کې د برېښنا د بحران د حل لپاره د ګامونو جاج اخیستی شي او د تجویزونو په رڼا کې به په هیواد کې د برېښنا د نشتوالي لپاره بشپړه ستراتیجي جوړولی شي. اوس د مشال د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. تاسو خبرونه د مجید بابر نو اوریدل. په دې خبرونه کې به دا ریپورتونه اوري. د کراچۍ د سمندري ځواکونو په مرکز پی ان اس مهران باندې وسلوالو برید کړي. د پاکستان نظامی افسر ایئر کوموډور جمال حسین یې په اړه وایي،
دا یو استخباراتي ناکامي ضرور ده، خو موږ باید په دې هم فکر وکړو چې ترهګر څه د اسمان نه دی راکوز شوي. دوی به په کراچۍ ښار کې میشته شوي وو او زموږ غوندې خلکو به دوی ته پناه هم ورکړی وي.
د پاکستان د خارجه چارو سیکټر سلمان بشیر بنن کابل تزي. په پیښور کې د ډاکټرانو د هړتال لامله مریضان د مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي.
زمونږ بیمار بالکل سیریس دی، ډاکټر هم نشته، اسي ډاکټر نشته چې مونږ یغې ته خو یو هغه بس زمونږ کارو کې بس دلته کې ناشو شپې نه بس سار ټیم کې کلا ډاکټر راشي عام د سرانه شي بس 5 منټه راشي عام د صحیح کارونه کې.
په کورونو کې د کتابتون یا د لایبرری د اهمیت په اړه ریپورت لرو. یو لیکوال وایي،
د پښتونخوا خدا ال دی چې دلته کې زکم خلک پی جنما چې کتابخانی ہے کور کې وی ائی چې وفات شول دا غي زامنو آغا په دکان کې په دراده په مول باندې خرڅی کی.
دا او نو ډیر څه په مشال ریډیو کې اوریدل مه هیروئ. تاسو مشال ریډیو اوره اوریدونکو، بیگاش په راهي سه په کراچي ښار کې یو ډله اورپکو د سمندري ځواکونو په یو مهم مرکز پی ان اس مهران باندې بریدر وکړ چې پترس کې دوه جنگي الوتکې تباشي وې دي. د سمندري ځواکونو او د رینجرو سرتيري هم پکې وشل شوې دي او ټپيان هم نه کسان دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک لپی خروسته د دې مرکز نه لیدنه هم کړې ده. په دې اړه تفصيل د کراچي نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي. خو تر ټولو اول به مونږه د غوي سره چې مونږ سره دا وخت د ټلیفون په کرخه دي تماس پونی سو چې تازه حالات څه دي.
جی ملي هازه دا وخت د پینس مهران مخه ته ولاړې ما دلته چې کم د پاکستان سمندري سرتيري دا غي ویان ویلو چې د اپریشن اخري کوم مرحله چې د سار و بجې شروع کړي ده. خو دغه مرحله چې دا وسم روانه ده د وسنه تقریبا 40 منټه مخکې دغه بیس کې د نن چې دی 14 د اوسه تقریبا 10 منټه د دوړ خو په یو بل باندې ډزې کولې. البته په دې کې کومه 14 نه आवाज قرانه غلې او مسلسل ډزې چې وې دا کېدلې. د کومر جمله پاړه باندې تر اوسه پورې نوی معلومات نه دی راغلی او نه د نن نه دی څوک پری دی. دا چې کوم د دې چارواکي دی هغه چې کله عملیات ختم شي دای به په مکمل توګه باندې دا خبره وکړي او د دې اپریشن ټول تفصيلات به وایي چې څوک کسانو او څنګه راغلي او په هغه کې څومره کسان وژل شوي دي او یا د سمندري سرتیرو څومره کسان وژل شوي دي. دا ټول معلومات دی وایي چې موږ به د اپریشن د مکمل کېدو نه وروسته به خبريالانو ته وایو.
ظفر کریمی، تاسو ته اټکل څه داسې خلک وایي سرګندېږي داسې څه خبرې چې تر کوم وخت پورې به دا اپریشن جاری وي؟
چې دلته کم یو خدا داسې علاقه ده چې دلته عام کورونه نشته دی، دا ټول داسې فوجي علاقه ده او ډېره حساسه سیمه ده. نو دلته خو عام ځایي خلک شته دی، نو کوم چې دلته افیشل دی یا پولیس چارواکي دي هغه په دې اړه باندې خبرې نه کوي. خو دی اول داسې تمه څرګندېده چې دا به د نهه یا لسو بجو پورې دا اپریشن ختم شي. څه ډېر ټایم دی کې وقفه راغلی وه، ډزې نه کېدلې، بالکل خاموشي وه. تقریبا یو نیمه غنټه وروسته به دلته مسلسل ډزې وشوي. او تقریبا ډېرې تودیه ډزې وشوې. دلته بار چې کوم خبریالانو یا امبولانسونو والا و هغوی منډې شروع کړې د خپلو خپلو ځایونو پرېښودو ته چې کافي لرې دي بار دي. نو د هغې نه وروستو بیا چې دی نو چې د ډزو نه وروستو بیا دلته یوه هېره خوره شوه. اوس زه وینم چې دغه کوم بیس چې دی په دې باندې ګیر چاپېره د پاکستان د سمندري ځواکونو کوم هلیکاپټر چې دی هغه ګرځي او دا هلیکاپټر هم تقریبا د تېرو لسو منټو نه ګرځي. د اوس لپاره داسې کم ډزې مزې دا د څلوېښت منټو نه په دې خوا باندې نه دي شوي. د پاکستان د رینجرو کوم سرتېری چې دی هغه زه وینم چې هغې نه وځي دغه کم بیس چې دی په دغه ګیټ باندې تقریبا څلور پنځه ګاډي مخکې نه وتله. اوس هم چې زه د تاسو سره خبرې کوم نو کوم چې خصوصي پولیس دي هغه هم روان دي. د نن نه وځي او رینجر هم چې دی د هغې ګاډي روان دي. دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم واته ګاډي نور هم نه وتله.
نو دا مرستندویه نه وي دستي دي؟
بالکل رحمان ملک صاحب چیرې هغه دا دی اوس رالی او هغه خبریالانو سره په دې کې خبرې کوي هم دیزي له رالی دیزي دوره کوي اوس ګورو چې هغه څه وایي. بالکل همدا په دې ساعت باندې راورسېدو.
سمه ده ظفر کریمي تاسو نه به معلومات اخلو. ډېره مننه چې تاسو دا معلومات شریک کړئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او دا تاسو چې څنګه واوریدل په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په مهم مرکز باندې بریټ شوې دي. په دې اړه ریپورت لري ظفر کریمي.
کراچۍ ښار په مصروف سړک شارې پیسل باندې واقع د سمندري ځواک مرکز پی این ایس مهران باندې تیر شپه وسلوالو حمله کړې ده. عینی گواهان وایي د حمله فورن وروسته د سمندري پوج په مرکز کې د چاودنو او ډزو سلسله شروع شوه او دا سلسله نن د خالی تر سهاره پورې روانه ده. د پاکستان د سمندري ځواکونو یو مشر کموډر عرفان الحق د حمله په هکله خبریالانو ته ویلي دي چې د اتوار په شپه لس بجې او څلوېښت منټه باندې د لسو نه تر پنځه لسپوري وسلوالو د دوی دوه جنگي جازونه پی 3 اورین د ډزو لاندې راوستي او هغه یې تباہ کړی دي.
دہشتگرد بھی کی اس کاروائی میں انہوں نے ہمارے دو ایئر کرافٹ کو نشانہ بنایا.
دے وائی طرح گرو زمن دو جازونه پنخ کړی دي. طرح گر پنوی او اٹومیٹک وسله سنبال دي. وہ زمن سمندری فوج د خصوصی څنګه سرتیری او د سمندری فوج مرین سرتیری په عملیاتو لګیا دي. هغه طرح گر په ولقه کې خيستي او عملیات روان دي. دا بلګ وخت نور هم ونیسی او هغه څخه چې د احتیاط څخه کار اخیستل کیږي د دې د پاره چې زمونږ اساسي خوندي پاتې شي او ځاني زیان هم د کم نه کم کړی شي. دې عملیاتو کې د رینجرو یو سرتیری او د سمندري ځواک څلور سرتیری وژل شوي او نه نور زخمیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې فوجي اډه کې په لګېدلي اور وروجونکو قابو موندلې ده او اور یې وژلی دی. د یادې حملې تر خبر وروسته د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک په هنګامي دوره کراچۍ ښار ته رسېدلی دی. کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې ترهګرو د دریو اړخونو څخه په یاده فوجي اډه حمله کړې ده. دوی د دریو طرفونو څخه ننوتی دي او هلته یې یوه ودانۍ قبضه کړې ده. تاسو تسلی وکړئ زموږ ځواکونه د دې جوګه دي چې هغوی ته ماتې ورکړي. رحمان ملک وویل چې طالبان او القاعده د پاکستان دشمنان دي او چې کوم خلک د دوی دپاره لاسنیوی کوي د دوی حمایت کوي یا د دوی ستاینې کوي. زه هغې خلکو ته وایم چې په دې توګه دې خپل ملک نه کمزوری کوي. حمله کې په نښه شوی ځای په این ایس مهران د سمندري فوج مرکز دی او د دې مرکز څخه د سمندري ځواکونو جنگي جازونه پروازونه کوي. دلته د یتسیوي فوج واړه او غټ جازونه او هلیکاپټرې هم ولاړې وي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې وسلوال د انتهایی امنیت او خوندي دې سیمې ته څنګه ورننوتل. د سمندري فوج ویان په وینا د عملیاتو د ختمېدو وروسته به په دې اړه خبریالانو ته پوره معلومات ورکړي. د سند صوبې د روغتیا وزیر د ښار په ټولو هسپتالونو کې بیړنۍ حالت یا ایمرجنسي اعلان کړی ده. د یادونې وړ ده چې دې حملې ته ورته یوه حمله په کال 2009 کې په پینډۍ ښار کې د پاکستان آرمی په مرکز جی ایچ کیو باندې هم شوې وه. هغه حمله تر دویش ګنټو پورې روانه وه. کراچۍ ښار کې د دې نه مخکې هم سمندري ځواکونه په نښه شوي دي. د روان کال د اپریل په 25 نیټه د ډیفنس او بلدیه ټاون په سیمو کې د سمندري سرتیرو دوه بسونه په نښه شوي وو چې ورپسې د اپریل په 28 نیټه د اوسنۍ حملې د ځای سره نږدې د کارساس په سیمه کې د سمندري پوج په یو بل بس حمله شوې وه چې پکې د دغه پوج درې سرتیري وژل شوي وو. د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسوب ته د نامعلوم ځای څخه په ټلیفون کې ویلي دي چې دا حمله هغوی کړې ده او پړی یې دغه ډله په غاړه اخلي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
په کراچۍ کې په پی این ایس مهران باندې د برید په اړه تاسو د ظفر کریمی دا رپورټ واوریدلو. اوس د نجیب عامر په دې اړه دا رپورټ اورو چې د نړیوالو اژانسونو په مټ یې دا تیار کړی دی.
د پاکستان د هوایی ځواکونو د یو ویان سلمان علي په وینا د دغه هیواد د سمندري ځواکونو په مرکز پی این ایس مهران باندې د لسو نه نیولې تر پنځلسو پورې وسلوالو بېګانه وخته ناببره برید وکړ او د پی تھری سی اورین په نامه یوه جنګي الوتکې په نښه کړه او له منځه یې ویوړه. د دغو بریدونو په اړه د پاکستان د هوایی ځواکونو یو بل ویان عرفان الحق صدا سی ویل،
نو کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، ہماری چار شہادتیں، لیکن دہشت گردوں کی طرف سے
زمونگ نہ کسان پر دغ برید کی جوبل شوی، سلور وجل شوی دی، دور پکو دغاڑے نہ تلفات و راپور نہ لرو. رپورٹونه وای اورپکی تر 100 ساعتونو پورې په نوموړی مرکز کې دننه موجود او د کمانډویانو سره د ډزو تبادله کوله. د پاکستان چارواکو تایید کړی چې بریدکونکي د وړو وسلو ترڅنګ په درنو وسلو هم سمبالو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکوي چې بیگانه حمله پر روان کال کې د پاکستان په نظامی دفترونو تر سره شوی یو للویو حملو څخه وه او کومه تیاره چې اورپکو لمنځه وړي هغه د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته سپارلې وه. پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې بیگانه برید د مئی په دویمه نیټه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکایي ځانګړو کمانډویانو لخوا د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو نه د دریو اونیو نه هم په کمه موده کې ترسره شو. د پاکستان د طالبانو غورځنګ د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته ګوتڅنډنه کړې وه چې دوی به د امریکا او پاکستان نه د اسامه بن لادن د وژل کېدو غچ اخلي. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې ځان د امریکا اتحادي او د لومړی لیکي مبارز غني، خو په دغه جنگ کې پاکستان ته تل د ملامتې ګوته هم د نړیوالو لخوا نیول کیږي چې د ترهګرۍ خلاف سل په سلو کې د زړه نه مبارزه نه کوي. د ریپورتونو لمخې د بحري ځواکونو په مرکز کې دننه د یو شمیر چاودنو اوازونه هم اوریدل شوي او د چاودنو غږ د دغه مرکز په ورسیر مسیمو کې هم اوسیدونکو خلکو اوریدلې. دا چې ترهګر دومره مهم نظامی مرکز ته څنګه په ننوتو بریالي شول، په دې اړه د پاکستان یو نظامی افیسر ایئر کموډور جمال حسین وای،
یس انٹیلیجنس کے لیے ضرور ہے لیکن مجھے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ دہشت
دا یو استخباراتی ناکامی ضرور ده، خو مونږ باید په دې هم فکر وکړو چې ترهګر صدا اسمان نه دی راکوس شوی. دوی به په کراچۍ ښار کې میشته شوی وو او زموږ غوندې خلکو به دوی ته پناه هم ورکړې وي او کومک به هم ورسره کړې وي. زیات امکان لري د مرکز دننه ځینو خلکو دوی سره مرسته کړې وي. د اسوسییټډ پریس معلوماتو پر اساس امریکا د 2010 کال د جون په میاشت کې پاکستان ته د یوې پرتمینې غونډې په ترڅ کې دوه پی تھری سی اورین جنگي الوتکې سپارلې وې چې یو یې په بیگانه حمله کې لمنځه لاړه. امریکا تر 2012 کال پورې د شپږو نورو دا ډول الوتکو پاکستان ته د سپارلو ژمنه کړې وه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ترهګرۍ دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. دوی ویلي دا ډول نازوانه بریدونه د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د پاکستان د ولس او حکومت هوډ نشي کمزوری کولی. د پاکستان کراچۍ ښار چې ګڼ نفوسه ښار دی، د کارپوهانو وینا په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو نه د راغلو اورپکو د پټېدو سیمه ګرځېدلې. داسې شکونه هم کېږي چې د افغانستان د طالبانو یو شمېر مشران هم په دغه ښار کې پټه استوګنه نه لري.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټونکي.
ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټری سلمان بشیر په دوه ورځني سفر نن کابل ته ورسیږي. نوموړی به هلته د خپل افغان سیال سره په خبرو سربیره د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې هم برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د حسیبه شهید په رپورټ کې.
په کابل کې د پاکستان سفارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټري یا مرستیال سلمان بشیر د دوشنبې په ورځ کابل ته رسیږي. د دوی په وینا نوموړی به له خپل افغان سیال سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې وکړي او همدارس به د سې شنبې یا نهمې په ورځ د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزې غونډې کې هم ګډون وکړي. د پاکستان د سفارت په خبر پاڼې کې راغلي چې سلمان بشیر د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین په بلنه کابل ته راځي. جاوید لودین سمو د مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره اسلام آباد ته سفر کړی وو. ټاکل شوی ده د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ هغه درې اړخیزه غونډه چې سلمان بشید به پکې ګډون کوي د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شي. دا چې د افغانستان او امریکا په استازیتوب په دې غونډه کې څوک څوک برخه اخلي په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند ظاهر فقیری مشال رادیو ته وویل.
پاکستان له خوا ټاکل شوی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معاون محترم سلمان بشیر او د متحده ایالاتو له خوا محترم گروسمن د امریکا د افغانستان او د پاکستان پاکله مخصوص استازي او د افغانستان له خوا جلال ماب جاوید لودین د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال به ګډون وکړي او د محترم لودین
اسلام آباد ته نږدې د امریکا ځانګړو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته سلمان بشیر لومړنی جګپوړی پاکستانی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. په دې غونډه کې به د سیمې په وروستیو پرمختګونو او د پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزو اړیکو او مرستو خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری د غونډې د موخې په اړه وویل.
او د دغه نشست مهمه ټکی او هدف دا دی چې د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ایزو همکاریو د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په اړه همدارسته د روابط د پراختیا په اړه خبرې وشي.
د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ د درې اړخیزه غونډه په کابل کې په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکې د اوسامه بن لادن پر ضد پایبټ آباد کې د امریکا له لورې د عملیاتو له وجې خړې پړې شوې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره، تیر شپه په کوهات سنټرل جیل کې د قیدیانو ترمنځ نښتې شوې دي چې ولس زخمیان دي. خالد خان د پیښور نه تفصیل لري.
دا کوهات د جیل د چارواکو د وینا تر مخه دا پیښي پرون هغه وخت مخه تراغلي دي کله چې په جیل کې د دیوان دوا مذهبي ګوندونو سره تعلق لرونکي یو د تحریک طالبان سره تړونکي خلک خوځلي شي او بل د سیاسي مسلک سره قیدیان خوځلي شي چې دوی په مبارک اووم اے او اووم بی کې د دیوانو چې د خپل کې د جګړې کړې دي او د جګړو سبب دا خوځلي شي چې په دغه د جیل په دیوانونو او پوتو دې زمه کې بیانو داسې تحریرونه داسې لیکونه کړی چې هغه یو بل ته استعمال ورکړو. نو په دغه باندې دغه خطر شوی ده او د دې ځان خطر دومره سخت و چې د دې د پولیسو نه علاوه بیا عام پولیس هم راوبلل شو او دا ویل کېږي چې په دې کې څوارلس کې بیان بندیوان هغه بل شوي دي چې هغه د کوهات د جیل په هسپتال کې درملنې لپاره لګه شوي دي او د دې خلاف دغسې د جنګ او د شر فساد مقدمې هم دغه شوي دي. نو تاسو ته دا وایم چې په اوس د صوبایي حکومت دا کړی ده چې په جیل کې څومره دغه پکې بیان بند وي هغه که د طالبانو تنظیم سره تعلق لري یا نور دغسې جهادي تنظیم سره د هغې لپاره اوس بل بل بلاکونه وي. دا فیصله هغه وخت وشوه کله چې د پېښور په سنټر جیل کې همدغه شان پېښه مخې ته راغلې وه او د هغې نه یو ډېر لوی جنګ شوی د کېدیانو او عام کېدیانو ته پکې هغې یرحمل کړي.
اوریدونکو داود مشال ریډیو خبریال خالد خان په کورمه قبایلی سیمه کې د فرقایي زشخړو لقبل په زرګونو خلک به کوره شوې دي. په دغه کې یو د دریو بچو پلار 15 کلن علي جنید دی چې سره د خپلو بچو کډه په سر دی او غواړي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالۍ ورځ شپې سبا کړي. اکسپرس ټریبیون رسپانې د پیښور د بسونو په اډه کې علي جنید سره لیدلې او ورسره خبرې کړي. راځي چې په دې مقاله کې واورو چې هغه کورمه ولې پریښې ده. د دې مقاله جز یاد مجید بابر وړاندې کوي.
د پیښور د بسونو اډه کې 15 کلن علي جنید لګیا دی د بسونو او ټرکونو ډرایورانو سره د کرایې کچه پخه کوي او غواړي چې په ښه نرخ چا سره خبره جوړه شي چې خپله کورنۍ کراچۍ ته بوزي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د علي جنید د خولې لیکي چې دی غواړي چې پیسې بچت کړي ځکه چې ماشومان یې واړه دي او تر کراچۍ پورې اوږد مزل دی. غواړي چې خپله کورنۍ ته په لاره د خوراک څښاک هم انتظام وکړي او غریبي هم ده. د کورمې د پاړه چینارو اوسیدونکو علی جنید وای چې د روان کال د جنوري په میاشت کې یو سلور کلن زوی د میادي تبي او د دارو د نشټوالي توجه نامړ شوې ده. کورمه قبایلی سیمه د 1300 سیدو راهسې د فرقیزو شخړو لکبل د سختې ناکلارۍ او بې امنۍ سره مخ ده او تر دا مهال په دغون خطو کې په زرګونو عام وګړي وجل شوي دي. علی جنید وای چې د ده زوی ړومبۍ مرۍ پخه شوه او ورسره یې سخته تبه شوه، خو زیاتوي چې په پاړه جینار کې ډاکټران خو خو دوایانې نه وي او تشلاسو ډاکټرانو بغیر دوایې نشو کولای چې د ده د زوی ژوند یې بچ کړی وي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د علی جنید د خولې لیکي چې د پاړه چینار لویه لاره د 1300 کالونه بنده ده، نو ځکه یې خپل زوی د افغانستان له لارې چرته هسپتال ته بوتلو، خو وایي چې لاره ډېره اوږده او کندې کپرې وه او د ده ناجوړه زوی ډېر کمزوری هم و، نو په لاره کې مړ شو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې په کورمه کې د 1500 نه زیات خلک ژوند کوي او د 2000 کال راه د فرقی د شخړو له امله د پاړه چینار لویه لاره بنده ده او ځکه په دغه قبایلی سیمه کې د خوراکي موادو او دوایانو سخت کمښت دی. ایکسپریس ټریبیون د علی جنید د خولی لیکي چې د روان کال د فروری په میاشت کې د امن د جرګې د هڅو له کبله دغه لویه لاره د تګ راتګ لپاره پرانستې شوه، نو هغه سره د خپلې کورنۍ دا پریکړه وکړه چې پاړه چینار پرېږدي یا د دوی دغه لاره بیا د مارچ د میاشتې راهسې بنده شوې ده. علی جنید شکر وباسي چې د فروری په میاشت کې یې د پاړه چینار سیمه پرېښې ده. دی وایي چې په سیمه کې د لارې د بندېدو له امله سختې ستونزې دي او زیاتوي چې د سیمې خلکو هړتالونه وکړه، مظاهرې یې وکړې چې دغه لاره پرانستې شي، خو هیڅوک هم د دوی غوښتنو ته ځواب نه ورکوي. علی جنید وایي چې دی ګیلکار دی، په پېښور کې یې ډېرې هڅې وکړې چې سر روزګار ترلاسه کړي خو بریالی نه شو، ځکه اوس کراچۍ ته په کډه روان دی چې کېدې شي هلته د خپلو بچو مستقبل روښانه کړي. ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د کورمې د یو بل اوسیدونکي 40 کلن زیغم حسین له خولې لیکي چې دی سره د خپلې میرمنې شاندانې بیبي سره دا مهال مردان ته کډه شوی دی او په کرایه اوسیږي. دی زیاتوي چې داسې معلومیږي چې دی او د ده بچي به کله هم خپل کور کلی بیا ونه ویني او د دوی به هم دغه قسمت وي چې د خپلو لارو کوڅو نه لرې در په در لوی شي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یوې مقالې مهم ټکي تاسو د مجید بابر نه واورېدل. په قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ کې شیا سنی نښتې روانې دي چې د تازه معلوماتو تر مخه پکې د وژل شوو کسانو شمېره 100 ته رسېدلې ده. په کورمه کې د 1300 کالو راهیسې د فرقیز شخړو له امله عام ولس د خلکو سره د مشکلاتو سره مخامخ دي. یوې ډلې د پاړه چینار لویه لاره بنده کړې ده او بلې ډلې اوبه بندې کړې دي. د جرګو له لارې د دغه شخړې د هوارولو هڅې هم روانې. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو د مشر جواد حسین سره زموږ همکار مجید بابر په دغه شخړه خبرې کړې دي. نوموړي د امن د جرګې غړي هم دی. د جرګې په اړه وایي
د جرګې تقریبا دوه درې کاله د جرګې سلسله شروع ده. یو مری اګریمنت شو تر څو په تاسو هغه ته بعد بیا جنگ وشولو هغه کې وایلیشن وشولو بیا هغه ته بعد اوس کوم د څو میاشتو پهنه جرګا وشولا کور می ټول پارلیمنټریان شو شریکو اکی ډیر کوشش وشولو ګورنمنت پر خپل موږ په وزیر اعظم سره نو سپورټ هم ملو شو او ای ڈی پی سکو ای ڈی پی یو چا یا کوم مایګریټ خلګو یا کوم ډیسپاس شو یا کوم نو څنګه شو د پر ای ایم تر خپل ایک ارب پیکج
خاندان سوک جوړی
خاندان بدقسمتی داری ایریا جنگ وشولو خو نقصان ډیر وشولو مری ډیر وشولو کورونا کلی پران شو ڈانگ شو خلد چا نقصان شوی دی مری شوی دی. روڈ دے لینتی روڈ دے کو ہاٹ نہ تر کون پر پسونو کلومیٹر روڈ دے دی کی زیاد طور بنی کوم د کوم ملٹن دی د دی روڈ تر سی دی کی د کرویان کی جی کرویان وشی دی اور کی خال مشی ویلیشن وشی او مسئلہ دار تر کی اٹومیٹیکلی ٹچ شی اینڈ سنی ور کول شی هغه مسئلہ دوباره شروع شی. بل جواب زدا خبر وکم کوم د مو علی سنتو ولا لاند ایریا دی وہ غریبانو خپل علاقو باندې دی ټلویزیشن سمیز نه هغه ټیب باندې مخې ته نشي وتلی تو غور باندې راشي نو دا بالکل یو خاموشي اختیار کی هغه علاقه یوشي وکله یوشي دغه دغه مخه نه ویني هغه وجه نه هغه کوم پیس پروسس دی هغه بیا ناکام شي یا جرګان دو بیا ناکام شي.
جواد حسین صاحب چې کومه جرګه وه او د کومې جرګې تاسو مغړی یې کچا د دې د امن د معاهدې نه سرغړونه وکړه هغې باندې لبه سزاګانې ورکړل کېږي؟
بالکل تحریري لیکل شته دي او کې سزام شته دي او کې جرمانه کوم مقابله رسومات چې چا ویلیشن وکړه بیا به دور جرمانه اخیستلی شي. بدقسمتي دا دي چې اوس پورې ګورنمنټ کو خپل ریټ ټیګا کیم نه دی هغه هو غدي طرف ته حکومت رسیدلی نه شي کله رسیدلی نه شي هغه پولیټیکل کوم ایډمنسټریشن دی هم چا باندې لاس نه شي لګولی د تور پورې ګورنمنټ دي لکې باندې خپل ریټ نه بحال کړی دا روډي سیف نه کړی او دا خلکو کې د پولیټیکلي کوم سیستم چلیږي چې مخکې به راتللو و به د غلطي وکړه وای به ارسټ کولو ونه به جرمني اخیستلی وای به نیولو وای به جیلونو ته استولو. هغه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره تاسو د مجید بابر د مرکه واوریدل چې د جواد حسین سره وا د قبایلی سیمه مشر دا وخت په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لند خبرونه به د مجید بابر نه واورو.
په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په لوی دفتر د وسلوالو طالبانو لاوس هم دوام لري و سرتیری وجلې شوې دي. د امریکا ولسمشر اوباما ویلي دي چې کچره معلومه شي چې مولا عمر یا د القاعده مشران په پاکستان کې دي نو یک طرفه کاروایی به کوي. په کورمه کې فرقه ایزن خطي دوام لري. درې نور کسان مړه. په کوهاټ سنټرل جیل کې د قیدیانو ترمنځ نښتي شوې دي. ولس قیدیان جوبل شوې دي.
لند خبرونه تاسو د مجید بابا نو اوریدل. اروپایي اتحاد په لیبیا کې د معمر قذافي پر ضد د یاغیانو سره په سفارتي کچه اړیکې ټینګولو لپاره په بنغازي ښار کې د خپل ډیپلوماټیکي دفتر پرانیسته وکړه. بنغازي د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار دی او د دې ګام مقصد په لیبیا کې د جمهوریت ملاتړ او د یاغیانو د مشرتابه منل دي. په دې اړه د اسرار المؤمن نه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
یورپی یونین یا اروپایی اتحاد په لیبیا کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار بنغازي کې د خپل دفتر د پرانستلو وروسته د یاغیانو سره خپلې سفارتي اړیکې جوړې کړې دي. د دې مقصد په نړیواله توګه د یاغیانو د سیاسي مشرتابه منل دي. فرانس، اټلی، قطر او د ګیمبیا وړو مغربي افریقایي قومونو د وړاندې څخه د لیبیا یاغیان تسلیم کړي دي. ولی امریکا او نور هیوادونو د خبرو اترو شروع کولو لپاره خپل استازي دغه هیواد ته استولي دي. د یورپی یونین د بهرنیو چارو پالیسۍ مشره کیترین ایشتن د اتوار په ورځو په بنغازي کې د دفتر پرانسته وکړه او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به د جمهوری لیبیا مرسته کوي. په لیبیا کې د یاغیانو لخوا د قومي عبوري شورا مشر مصطفی عبدالجلیل سره د ملاقات وروسته کیترین ایشتن وویل چې هغه د لیبیایي ولس په سترګو کې یو امید ولیدو او دا رنګ کله چې هغه د ایرپورټ څخه را روانه وه نو د لیبیا خلکو په لاسونو کې بینر نیولې وې چې پرې لیکل شوی وو وی هیو ا ډریم، یعنی موږ یو خوب لرو یا یو ارمان لرو. که څه هم په لیبیا کې یاغیانو ته د معمر قذافي د پوځ پر ضد د وسلو ضرورت دی، ولی د یورپی یونین مشر کیترین ایشتن هغوی ته د وسلو ورکولو وړاندیز ونه کړو. په لیبیا کې د روان کال د فروری په میاشت کې د راپورته شوو مظاهرو په ترڅ کې د کرنل قذافي ملیشیا ځواکونو د یاغیانو پر ضد تشدد شروع کړو. د دې وروسته بیا لیبیا د نالو سیمه ګرځولو او د اولس د خوندي کولو لپاره ناټو د معمر قذافي پوځ پر ضد بمباري شروع کړه. اوس که څه هم د څو اونو راهیسې د دواړو خوا جګړه لګغلې شوې، خو یاغیان د معمر قذافي په درنه وسله سنبال پوځ ته ماتې نه شي ورکولی او غواړي چې وسله ترلاسه کړي. خو یو ملک هم په دې سلانه دی چې وسله ورته ورکړي. زیاتره اروپایي هیوادونو د واکمن معمر قذافي سره خپلې اړیکې شلولې دي او خپل سفارتکاران یې هم له دغه هیواد څخه رابللې دي. ولی یوازې هنګري هغه هیواد دی چې د کرنل قذافي حکومت سره یې خپلو اړیکو ته دوام ورکړی. د یاغیانو مرکزي ښار بنغازي کې د یورپی یونین لخوا د دفتر پرانسته په داسې مهال اغلی چې ناټو د کرنل قذافي کمزوري کولو لپاره خپل پوځي کمپاین غځولی دی. د اتوار په ورځو په برسلس کې ناټو وویلي چې د تیر خیلی په ورځو دوی یو کم 50 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د دې ترڅنګ د معمر قذافي حکومتي ویاند ابراهیم عثمان وویل چې په ترابلس ښار کې د معمر قذافي کور هم په نخښه کړی شوی، ولی نوموړي وروسته بیا د دې تردید وکړو او ویل چې دا خبر دروغ وو. د ترڅنګ د مرکزافي د کنټرول لاندې سیمو کې د تیلو د کمی او د خوراکي شیانو د قیمتونو د زیاتوالي لوجې خلک ډیر زیات غوسه دي او دارنګ په ځنو بهرانو خبريالانو یې هم تشدد کړي. خبري اجانس اسوسییټډ پریس د بنغازی په بریګا سیمه کې د یو ډاکټر لخلي وای چې وړ مشپا د کنل قذافي په وزونو او یاغیانو ترمنځ خطه کې دوه یاغیان ووجل شو او دولس نور جوبل شو. خبري اجانس د ډاکټر لخلي زیاتوي چې د مرکزافي په وستا هم مرګ جوبله وروخت ده او هغه ته یې شمیره نه ده.
دا مشال ریڈیو دا
د افغانستان د سوداګرۍ او مالی وزیران او د سوداګرۍ او صنایعو مشر د مشرانو جرګې عمومي غونډه ته بلل شوی او تر سو هغه لاملونه په ډاګه کړي چې د هیواد اقتصادي پرمختګ مخه یې ډپ کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نکیب الله متنوال په ریپورت کې.
د افغانستان د مالی وزارت پر راتلونکو دریو کلونو کې د بهرنیو مرستو د کمی خبر ورکوي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زخیلوال، د سوداګرۍ وزیر ډاکټر انور الحق هادي او د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مشر قربان حق جو چې د مشرانو جرګې ته ورغوښتل شوی وو، د مالی وزیر وویل چې په هیواد کې د طبیعي زیرمو نه استخراج او له هغو نه ګټه اخیستنه د دې باعث شوی چې موږ همیشه په پردیو مرستو تکیه وکړو، خو په پردیو مرستو تکیه کول زموږ اقتصادي زیربناو ته په راتلونکي کې یو لوی زیان دی. زخیلوال زیاته کړه چې په راتلونکو دریو کلونو کې به دا مرستې مشي او موږ بیا لګنو ستونزو سره مخامخ وو.
کچرته دا کومکونه کم شي چې کمیږي سل بسلو کې، نو په هغه وخت کې به موږ بیا وګورو چې موږ اقتصاد به کافی اندازه د ستونزو سره مخامخ اوسي چې دا اوس زموږ اقتصاد په خپلو پایدارو اساساتو باندې نه دی ولاړ. زموږ خپل پایدار اساسات هغه دي چې په خپل صنعت باندې ولاړ وي، په خپلو صادراتو باندې ولاړ اوسي، په خپلو زیرمو باندې، دا طبیعي زیرمو باندې لکه معدنونه دي او دا نور دي، په دې باندې ولاړ اوسي هغه نه دی.
افغانستان د سوداګرۍ وزیر انور الحق هادی په مشرانو جرګه یا سینټ کې ویل چې په تیرو څو کلونو کې افغانستان په اقتصادي برخه کې پرمختګ کړی چې له امله د فقر فیصدي له 23 څخه تر 24 پورې راټیټه شوې، خو په ځان باسیا اقتصاد لپاره اوږده لاره وهل پکار ده. یو بل سروې تر سره شو چې د فقر په اندازه کې 4% کموالی راغلی چې اوس 4% ده. زه فکر کوم چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده، خو په ځان باسیا کېدل ډېر لیرې دي او دومره ویل شم چې داخلي تولیدات په مختلف برخه کې زیات شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مشر قربان حق جو وایي چې دولت په تیرو لسو کلونو کې د اقتصادي مسایلو پر ځای نورو سیاسي مسایلو ته ډېره پاملرنه کړې ده.
متاسفانه حتمن 10 سال گذشته مشه پالیسی زراعتي درست نه ده. مشه پالیسی
خو خوشی نه سره لاس کاله کېږي چې موږ د کرنې سمه پالیسی نه لرو، یو کامله اقتصادي پالیسی نه لرو، او آزاد اقتصاد بازار تکیه ستاسو. خو زموږ مقامات پارلمان باید په دې پوه شي چې اصلي هدف اقتصادي پرمختګ دی. بله خو د مشرانو جرګې یا سینټ مشر فضل هادي مسلمیار د ملک خپلواکي هم د اقتصاد سره تړلې و بلله او په حکومت غږ وکړ چې په دې برخه کې زیاته پاملرنه وکړي.
حقیقت دا ده چې د یو ملک او د یو کورنۍ، د یو کلي، د یو ډلې ازادي او د هغې خلاصون په اقتصاد کې ده. کله چې د یو ټولنې، یو کور او کلي او ملک اقتصاد کمزوری، اقتصادي نه وي، هغه تل غلامي او پاتې او د خلکو د لاس لاندې. موږ او زموږ مسؤلین او زموږ ملت اقتصاد پیاوړتیا لپاره کار وکړو، تر څو ازادي واخلو نو اقتصاد به پیاوړی.
د یادونه ده چې نړیوالو سرویګانو خودلی افغانستان غنی طبي زیرمې لري او همدارنګ سندونه او ځمکې چې په دې برخه کې پانګونه وشي نو کېدای شي ډېر ژر به افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
په پیښور یا کتوت کې درې کلن ماشوم چې پلار د غریبۍ او د ګرانۍ له وجې په جومات کې اچولیو، د جومات استاد زدغه ماشوم سره د جنسي تیری وروسته پولیسو نیولی دی. دا چې دا پیښه څنګه مخې ته راله او د ماشوم کورنۍ دا وخت څه احساسوي، په دې اړه د پیښور نه د مشال ریډیو همکار فواد علي شاه رپورټ لري.
د پیښور یکتوت د پولیسو د وینا تر مخه هغوی هغه د جومات استاد کوم چې د خپل درې کلن شاګرد سره جنسی زیاتې کړی وو نیولی دی. د دې ماشوم چې عباس نومیږي پلار شاباز یې په اړه وایي.
چې کوم دی دا درېو کالو دا عباس نوم دی، دا به د زما د بچو سره ته سبق لا درې بجې به لاړ، 15 بجې به راته. زه دا کومه شپه باندې دا واقع شوی ورځې جمعې په ورځ باندې، جمعې په ورځ ته چوټي نه چې رالم دا ماشوم کور کې پروت دی. ښځې م تپوس وکړو چېر دا ولې هغه دا بیمار دی. هغه بیا دلته ډاکټر هغه سره په مشوره وکړه، ونې کو هغه نهی نه روان و ماشوم لکه دغه شوی بیمار ام هسپتال ته دغه کاغوی و چېره دی هغه نه شوی لکه دا ماشوم موږ نه شو دغه کول. بیا د یکتو تاڼه کې مې راپور دغه کړ ماشوم بوت هغه د هسپتال ته د هغې دغه مې وکړل، هغوی پیکشن واخیسته. دلته دا درې قارین دي، دای ونیول ما خو په دغه باندې راپورټ په یو باندې دغه نو ما ځما کوم مجرم
باز ویل چې هغه خپل زوی عبد الله د ډیر ګرانوالي لوجې په جمعات کې کینولې او تر اوسه لا یقین ناراضي چې د جمعات استاد هم دا کار کولې شي
نو مونږ ته دا خبره کوم چې د خپل کور ته ځو خپل دروازه خطا کو بل خوراو غریبی هر سړی او دا خېټه چې دی یو څه غریبي خو کوي کنه یک توت کې زما دکان دی او چې زه یک توت طرف ته ځم نو دومره دا زیان پریشانی ده چې زه دې ځانه مثال هغه خپل دکان ته ځم یا خوا ته تیر شم یا دې خوا ته تیر شم
په دې اړه د تانه یک توت ایس ایچ او بشیر داد مشال ریډیو ته وویل چې ملزم کاری محمد زمان خپل جرم منلی دی او داغه خلاف د تعزیرات پاکستان او اسلامي قانون دفه درج کړی شوې دي کاری محمد زمان د کوم زینا د کاکشال دی جماعت تر اغله او یو ځایو سی دن کې افتخار وای
دی خو اصل کې دی د تیرا سایډ باندې دی تیرا دغه لینک چې کم دی کنه بیل دی دغه سایډ دی تعلق ساتي پهله خو سدس دسه سوا کې هم نه ده شوی لکه دا پهله نه واقع
یو بل تن عبد القدس وایل چې اوسه وی خپل ماشومان جمعات تتلولا نپریک دی
مولانا سوک داتا میں ساتھ لے جدا داتا میں کچا مولانا ساتھ لے خلق و خلب خلق کو سبق لے گل بچی یا بمون خبل بچی سبق دی جمعات لرا وس چرا شیتا وس دے سر کے دین چا دا تم نو او نہ دا امید یار پیلا لو شمان نلی گی س جمعات تے یار مزے دا استادان دا استادان دسی ود دین کے دے شنور بتر رش دا سپتلی دا هو تپوس نشته رو راشنه غدی کار نشته بل سن نشته خامخا دا مسئله خو پیخیږي
د ماشوم عباس پلار شاباز هم وای چې اوس بخپل ماشومان کله هم دی جماعت تا وانستوی
او د دې خپل د علماونو نه دی د مشر سړی نه دا زه دا ویم د خپل دا ټول د پاکستان باشنده د پاکستان اوسیدونکو کای یو سړی ټوشن کوي هغه وی چې مثال دا دی ملک سره داغه کوي ا دې سا کوي کله کده سی به کوچ دا وی چې امریکای لغه دا بلانی دا ما چې کم بچی کینه ولې وکنه ما دا خو د امریکای نو کنه دا خو د زمنګ د قران او زمنګ د الله او زمنګ د رسول چې دا کلمو چې لا اله الا الله محمد رسول الله مو قدین یو دغه نو جوړاو کنه یو افسرم ته نه جوړاو یو بل سم ته نه جوړاو دین
د یو غیر دولتی تنظیم سپارک د یو رپورټ تر مخه په خیبر پختونخوا کې په ماشومان باندې جنسي تیرې زیاتې شوې دي فواد علی شاه مشال ریډیو پېښور
د یو ماشوم سره د زیاتې کېدلو په اړه تاسو د فواد علی شاه د رپورټ واوریدل په ملک کې د نورو سیمو د ډاکټرانو په ګډون په پېښور کې هم د ډاکټرانو هړتال تر اوسه دوام لري د دوی غوښتنه ده چې د دوی مطالبات او په تیره په تنخواه کې د زیاتوالي ومنل شي ډاکټرانو ویلي دي چې تر هغه وخت پورې به هړتال جاري ساتي تر څو د دوی غوښتنې پوره نه شي د دې هړتال لامل په هسپتالونو کې مریضان او د هغوی کورنۍ د مشکلاتو سره مخامخ دي په دې اړه د مشال ریډیو همکار انیسه اجمل ریپورٹ لری
پېښور ښار کې د سرکاري اسپیټالونو ډاکټرانو لخوا د خپل غوښتنو نو پوره کېدو په ضد د تیر یوې اونۍ راسې اړتال روان دي چې له وجې مریضان ډېرو ستونزو سره مخ دي د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر توصیف احمد مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه څه داسې وویل
اصلې بیسیکلی ډېری دي خو په الحال زمونږ شارټ ټرم سیکم ډیمانډز دي حکومت نه هغه زمونږ د تنخواه باره کې دي او اوس په پنجاب کې او فیډرل حکومت دا خبره هم منله دا تنخواګانې زیاتې کړې نو دا خو بیا نشي کېدای چې په یو ملک کې هم یو شان سرویسز ورکړي کېږي او تنخواګانې بدل وی کو ایمرجنسی کور نه علاوه نه مونږ او پی ڈی کو نه آپریشن کو او نه کولڈ کیسز ڈیل کو
د لیڈی ریڈنگ ہسپتال ڈاکٹر شیر ایوب وائی چې ڈاکٹران بعد ہڑتال طرح وقت پوری جاری ساتی ترکم چې د هغې غوښتنې پوره کړې شوې نه وي
مجلس پورې زموږ ډیمانډز پوره شوې نه وي هغه ټیمپوري به موږ خپل سټرایک جاری وی فی الحال خو یا اسم سره سے پروگرس نه شوې او یا سم مطلب موږ سره مذاکرات ته نه لري شوې او نه سره خبره کړې دا چې پورې هغه موږ سره مذاکرات په ټیبل باندې نه نس موږ دا خپل سټرایک جاری ساتو
بل خو د ډاکټرانو د دې هڑتال لوجه مریضانو ته هم ستونزې دي او د هغې علاج په وخت نه کیږي په دې اړه یو مریض سلیم خان صدا سوای
زمونږ بیمار ډېر سیریس دی بالکل سیریس دی ډاکټر هم نشته اسې ډاکټر نشته چې مونږ هغې ته وخیو هغې بس زمونږ کار وکړي بس دلته کې نه شو شپې نه بس سهار ټایم کې کله ډاکټر راشي عام داسې رانشي بس پنځو منټو راشي عام داسې صحیح کار ونه کړي
په خیبر ټیچنګ هسپتال کې یو مریضا سکینه بیبي مشال ریډیو ته خپل ستونزې صدا سے بیانوي
ډاکټرون کام دي کنه اوس موږ یې کپټای مټای ستنن بدل کینو خو پټای نر ته بدلای نو اوس موږ یې چې کنه چې بیا مشته چې ټیک کا کولای چې بیا په جن کې جوړ کړه ډاکټران راځي چې موږ دا تکلیف ته چې دا مسله موږ کیږي
په خبر کې د دې ډاکټرانو د هړتال پاړه چې کله مشال ریډیو د صحت وزارت سره تماس وکړو نو هغه په دې اړه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. انیسا اجمل, مشال ریډیو, اسلام آباد.
اوریدونکو, تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اوبو او د بجلی مرکزی وزیر سید نوید قمر ویلی چې حکومت خپل پوره کوشش کوي چې د بجلی لوډ شیډنګ باندې قابو کړي, خو د هر څه باوجود په راتلونکو سو کلونو کې د ملک نه لوډ شیډنګ په مکمله توګه نشي ختمېدلې. نور تفصیل اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
د اوبو او بجلی وفاقي وزیر سید نوید قمر ویلی دی چې راتلونکي څو کلونو پورې په ملک کې لوډ شیډنګ په مکمله توګه نشي ختمې دي. خبريالانو سره خبرو کې نوید قمر وویل چې حکومت خپل پوره کوششونه کوي چې د لوډ شیډنګ په دورانیه کې کمی وکړي او د لړکې پر روانه میاشت کې د بجلی د پیدا کولو اته منصوبې مکمل کړې شوې چې 1200 میگاواټ بجلی حاصلېږي. نوید قمر وویل چې دا وخت سرکاري او غیر سرکاري ادارو په ذمہ 143 اربع روپۍ د وابډې بقایا جات پاتې دي او موږ بجلی تقسیمونکو ادارو ته ویلي دي چې هر څوک بل ادا نه کړي د هغوی بجلی دې کټ کړي. نوید قمر زیاته کړه چې راتلونکي میاشتې د ډومبۍ نیټې نه بعد بجلی په قیمتونو کې 2% نور اضافه کولی شي.
جون میاشت ډومبۍ نیټې نه بعد د روان پروګرام تر مخه د بجلی په نرخونو کې 2% زیاتوالی کولی شي. د بجلی په دې نرخونو کې اضافه کول د حکومت مجبوري ده, ځکه چې دا وخت حکومت ولستا په یو یونټ 1 روپۍ او 14 پیسې سبسیډي ورکوي او دا راتلونکي زیاتوالی به د تیرې مودې راسې په بجلی نرخونو کې شوي زیاتوالو کې اخیرنی زیاتوالی وي. موږ د بجلی تقسیمولو ټولو ادارو ته ویلي دي چې کلیوالو سیمو کې 8 غنټې او ښارونو کې د 4 غنټو نه زیات لوډ شیډنګ نه کوي او د نن نه به غیر اعلامیه لوډ شیډنګ هم ختم کړی شي.
د ارسا پخوانی چیرمین فتح الله ګنډاپور وایي چې حکومت د سستۍ له وجې عوام د بجلی لوډ شیډنګ سره مخ دي. که حکومت څه عملي ګامونه پورته کړي نو ملک کې د بجلی پیدا کول دومره زیات منسوبې دي چې نه صرف ملکی ضرورت ته پوره کېدی شي بلکې گاونډي ملکونو لپاره هم ورکولې شو.
حکومت بالکل څه کوشش نه دی کړی چې دوانۍ د پاره صدا سلوي پروجیکټ جوړ کړي چې سو کو پرابلم سولو د انرژي هغه صرف براس کی ګونه دي. حکومت په دې درو کالو کې یو څه نه دی کړی. په انډستری باندې کپیزس پک د مونږ جوړ کړي د 50,000 میگاواټ بجلی پیدا کولای شي. دوی سره ٹرمل پاور بی اسٹیشنوں ریپیئر واڑی غیر خرچوں کی ربد ہونے ہوگی چیک گزارب ہوگی اور دینا علاوہ انڈس ریور مانے دیو براج کم ڈیم جوڑ گی یعنی سلف اٹب ڈیم ہی اور ڈیم دے پاس اب براج جوڑ گی 2049 تک پگو ذرا پورے بجلی پیدا کی اور 3 ملین ایکڑ فیٹ اوبو جمع کی.
فتح اللہ گنڈاپور وائی چی حکومت دو آئی ایم ایف شرائط پورا کول لپارا پتیر سو میاشتو کې د بجلی په نرخونو کې 30% اضافه وکړه. احمد الله, مشال ریډیو, اسلام آباد.
د تازه خبرونو, سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په مومند ایجنسی کې سکل د بارانونو د نشټوالي او د اوچوالي لامل په کر کرونده ډیر بد اثر پریوتې دي. ځایي زمینداران وایي سکل د دوی د فصلونو په تیره د غنمو پیداوار ډیر کم دي. دا چې زمینداران ته څه نقصان شوی او د دوی څه مشکلات دي, دوی د مشال ریډیو همکار شاهنواز سرکزی سره خبرې کړې دي. نو اورو په دې رپورت کې.
د محمود جنسی رغبه په 2 لک یو کم دیر زره او شپک سوا 40 اکړه مشتمل ده چې د کروندیز مکه پکې 21 زره 400 او 10 اکړه ده. د محکمه زراعت محمود جنسی د عدد شمار تر مخه 4900 او 15 اکړه زمکه نهري او 14 زره 400 او 15 اویا اکړه زمکه په بارانونو خړوبولې شي چې د دغه زمکو نه 20 زره 800 او 33 کروندګر خاندانونه فائدہ اخلي. خوسک کال د بارانونو د نشوالي او د سخت سوکړې د وجې د کروندګرو ډیر مالی زیان شوه دی. د هلکی ګنداو یو وسیدونکو زابط خان وای هغه سمره تخم کړل او مصرف شوه او هغه هم سر نه کړل.
منګ چې سکلې کما ټول از مګه کړل او د 10 جرب نو تقریبا چې منګ پکې سلورنی من تخم پکې اچولې او 15 من غنم منګ له وشل کنه. د دې وجه دا و چې منګ بارانونو او بارون ته انتظار کوو چې باران به شو وتر به شو منګ به کروګو خو چې باران ډیر لیټ شو نو هغه باران د لیټوالي په وجه باندې دا فصل کمزور راوخته او اډور شو.
کفایت خان د سامخیلو قبیلی خاپخ روډ اوسیدونکی دی او وایي چې غنم ځکه ونه شو چې بارانونه نه وو.
مونږ خو غنم کرلي وو، غنم خو سږ کال سوکړه وو، هغه هم ونه شو. که نه مخکې به هم پرې جوار کړ، جوار به لکه دې چې غنم به وری بل دا وروسته به هم ورپسې جوار کرل. سږ کال خو بس سوکړه ده، جوار هم مطلب ټیم یې نشته دی، ختم شو ځکه چې بارانونه نشته دی. اصل وجه دلته د اوبو کمی دی.
د بر محمود ایجنسی بایزای او خوایزای سیمه کې د خراب حالات د وجه هم ډېر ځمکې شاړي پاتې شوې دي. حبیب ګل د لخکر کلي بایزای اوسیدونکي دی او وایي چې هغوی بې کوره دي، ځمکې ته پاتې شوې دي.
یاره تقریبا 30 جربه ځمکه به زمنګ یو اتلس منه تخم منګ دی. موږ دومره تخم دی لکه موږ لبه دومره فصل کېده چې موږ به داغې نه خرڅوم. دومره فصل لکه باراني باران په وجه به کېده او اوس سږ کال خو بارانونه هم په دې وجه باندې او دا دوه نیم کاله وشو چې موږ متاثرې شوي او ښکته پېښور کې اوسېږو په کرایي کور کې. نو بس دوه نیم کاله وشو موږ ځمکې همداسې پرېښې دي، کورونه هر څه پاتې.
عبدالله جان د کمالي علیمځای اوسېدونکی یو ځوان دی او وایي چې د هغوی ځمکو به وړاندې ډېر غنم پیدا کول.
یاره یو 15 جربه ځمکه به مې او په هغې کې موږ تقریبا یو نیم من تخم کړی وو او شپږ منه غنم یې هلک کړي دي. یاره تقریبا ټولو خلکو دغه لږ چاله 15-16 منه کې دغه شل منه کېږي، یو چاله شل منه کې غله 15-16 منه کېږي. همدغسې سیسټم داسې سکل شوی داسې.
د محکمه زراعت محمود ایجنسی اګریکلچر افیسر فضل محبود خان د هغه تحصیلونو یا د سیمو په اړه وویل کومې چې باراني او کومې نهري دي.
مونږ سره په محمود ایجنسی کې صرف او صرف په میچنه سرکل کې نهري علاقه ده. نور ټوله مونږ سره زیاتر کویان دي، ټیوب ویل دي. تقریبا 70% ان اریګیټډ ایریا زموږ چې کوم ده غنه ده شوی، 30% شوی د خواغه ځکه چې د خلکو د پټو ته پولی مولیا چولی او لګنیل پکې جمعونه هغه کې شوی دی، غنم شوی دی.
او یو ایکر ځمکه څومره غنم پیدا کوي محکمه زراعت څه تخمینه لګولې ده؟ فضل محمود خان وویل
نهري علاقه کې تقریبا 40-45 پورې پر ایکر پیداوار دی امان، او بارانی پټی چې کوم دین پاغې کې 15-18 پورې پر ایکر پیداوار دی.
د ولز غختنه ده چې قبایلی انتظامیه دی په هغه واړه ډیمونو کار تون کړي، کوم سلور ډیمونه چې په محمود ایجنسی کې منظور شوی دی چې دغه ولز پرې خپل ځمکې د کروندې لپاره بیا آباد کړي. شانواز ترکزای، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په کورونو کې د کتابتونونو په اهمیت د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد لسو تنو لیکوالو او کتابدارو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی، راځي چې واورو.
کتابتون یا لایبریری د معلوماتو خزانه ګڼل کیږي. په تعلیمي ادارو کې د کتابتونونو شتون دومره ضروری وي څومره چې په تعلیمي نصاب کې د مضامینو کتابونه لازمی وي. له تعلیمي ادارو پرته په کورونو کې هم کتابتون د کورنۍ په غړو مثبت اغیزه شیندي. د پښتنو په کورونو کې که کتابتون وي نو هغه به لیکوال، شاعر او ادیب وي، او یا هم متدینه کورنۍ وي چې دینی کتابونه به یې پکې خوندي کړي وي. کله چې مو په کورونو کې د کتابتونونو په اهمیت له ډاکټر سویلن شاه څخه وپوښتل، هغه په ځواب کې وویل
د پښتونخوا خو دا حل دی چې دلته کې زکم خلک پیژنما چې کتابخانې کور کې وي. ای چې وفات شول د هغې زامنو هغه په دوکان کې په درادې په مول باندې خرڅې کې. دغه شانتې نن سبا مونږ ټولو سره یو مسله ده. کامل صاحب زامنو خو د هغه د مرګ نه پس هوښیارتیا وکړه کتاب ارکایوس پېښور ته ورکو. نو زما په کور کوم یو کتابخانه شته؟ مرګ خو حق دی، ګور کفن کې شک دی، زما د پس د دې سنبالښتون کې څوک نشته. بل دا دی چې په ملک کې عموما او پښتنو کې خصوصا دا یو کلچر امراغو دی انټرنیټ سره او دی کمپیوټر سره چې کتاب شوقیان بیخي نشته.
په دې وروستیو کې یو شمېر نامتو لیکوالو سره دا ویره پیدا شو چې له مرګ وروسته به یې بچیان د کتابتون په سنبالولو کې پاتې راشي. نو ځکه یې خپل کتابتونونه تعلیمي او علمي ادارو ته ورکړي دي. په ژوندیو لیکوالو کې یو هم استاد امیش خلیل دی چې په سلګونه عنوانه کتابونه یې کتابتونونو ته ډالۍ کړي دي. استاد امیش خلیل په دې حق لوایي
ما سره کتابونو واقعي زما غټه لایبرری وا خوز یا خري عمر کې ما
او زما په اولاد کې داسې څوک نشته چې د دې کتابونو حفاظت وکړي یا فرض کړي نه فائدہ والی. نو په دغه وجه ما دا خیال وکړ چې یاره دا کتابونه چې کوم دي زمانه پس ضایع نشي. نو د دغه ضایع کېدلو نه د بچ کولو په خاطر باندې ما ړومبی خو داسې چل وکړو چې اسلامیه کالج پېښور لایبرري چې کومه ده ما کتابونه ور او دا پښتو اکیډمي لایبرري ته نو ما یو درې مې دي ته ورکړي درې الماره. اوس ما سره نور هم شته، اوس نور هم دغه زدایم چې دا زه پښتو اکیډمي لایبرري ته ورکړم.
خو لیکوال او شاعر عبدالله صادق بیا بل ډول نظر لري
چې ستا په کور کې کتابتون موجود وي نو که ته هغه اروایي اړخ د ماشومانو د تربیت راځي هم چې هغه تا ګوري د ما پلار د یو کتابتون جوړ کړی دی نو طبیعي خبره ده پخپل یو دغه په عملی ژوند کې د کتاب طرف تشویق دی ځکه پلار او مور رول ماډل وي هغه چلند بیلګې وي د اولاد لپاره چې پلار د کتاب او قلم سره مینه لري دا طبیعي خبره ده چې زوی هم دې تر اوړي. زه فکر کوم دا مونږ د اولاد کتاب او د قلم د تهذیب سره د آشنا کول لپاره هم یو رول لري علاوه له دې نه چې دا یو خښته منی ده.
اسدالله دانش چې یو خبرندوی ټولنه لري او په تیرو شلو کلونو کې شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه خبره کړي وای چې په کور کې د کتابتون شتون کتاب خبرولو ته حسولې ده.
څوک چې دا فکر لري چې زمونږ د مرګ نه پس به کېږي دا کتابونه خراب شي یا دا یاغه نو زه فکر کوم دا غي ځمن چې واړی غټان کیږي دا غیل مسیان اغي د تشویقیږي چې د زماني کې خپلار کتابتون لري په کور کې ناتمن دا څه خبره ده زمو خپلار یو کتابتون درلوده په کور کې هغه هر وخت چې قتل ویل به چې زه هیڅ شي تم خفنه مې زه دې ته خفایم کزه نه ما نو زما یو زوی دی دا زما کتاب ونه وزایشی. ما سره دا فکر و چې زکه دلته مهاجر شوم پېښور ته راغلم نو ما توجه هماغه کتاب طرف ته مینه مې وه چې بالاخره مې اورکوټه کتابتون جوړ کړ او د هغې نه همداسې را روان یم.
که یوه ډله لیکوال خپل شخصي کتابونه عامه کتابتونونو ته ډالۍ کول صدقه جاریه ګڼي نو بله ډله یې په کورونو کې کتابتونونه د اولادونو د ښه تربیت یوه موثره ذریعه ګڼي. از محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان په اسمبلی کې د جون د میاشتې په غونډه کې به د دې صوبې بجټ وړاندې کیږي. لا چې د بلوچستان اوسیدونکي د بجټ ته په کومه سترګه ګوري خدای نو ناصر پرې رپورټ لري.
ټاکل شوی چې د جون په میاشت کې به د نورو صوبو په څیر د بلوچستان کلنی بجټ هم اعلان کړل شي. په دې برسره چې د واکمن پیپلز ګوند او د ټولو اتحادي ګوندونو لخوا ادا کیږي د صوبې را روان بجټ به د دوی په وینا عوام دوست بجټ وي. خو دا چې د دې صوبې اوسیدونکي دې ته خوشبینه دي کایا د کوټې په پرنس سړک مې له څو تنو څخه وپوښتل.
زه خیر محمد مری بجټ کې دا روان بجټ کې چې موږ هیڅ بجټ تر اوسه پیش شوی نه دی. بورا چې دی 2000 روپۍ ګران شوی ده او نور سبزیان هم داسې ګران شوی ده او دا روان بجټ سره موږ د ګورنمنټ بلوچستان سره هیڅ هیله نشته. امید نشته چې شاید ارزان شي ګران به شي شاید ارزان نه شي.
زما نوم چې دی غلام الدین کاکړ دی. دا بجټ چې و دا موږ بالکل ته خوشاله نه یو ولې په دې باندې چې ورځ په ورځ ګرانی نورم ګرانی جوړیږي ګر څه په سو شمله هم نه دی.
زما نوم اسمتلا دی. کوم در روان غشه روان دی جټ د دې ته زموږ هیڅ د ارزانۍ هیڅ دغه ایسته امید وي د ملک کوم نغشه روان دی حالات د دې مطابق چې موږ وکړو نو زموږ بالکل په سو پیسټ کې زموږ یو پیسټ دا او پیټ نشته چې د دې به زموږ د کوم روزمره استعمال شانی دا موږ سره ارتخان کې تقریبا د دې زموږ سره یو پیسټ دا لا موږ نشته امید چې شان برتخان سي.
زمانو چې دې مولیا در سلام دي او له قبایل سره تعلق دي موږ په دې باندې ډیر خوشاله یو. دا بجټ باندې چې بجټ کې شو دي او په دا کې شاید د غریب عوام سره خاطر وسی او نه سبا چې کومه قیمتي جوړه سوي کې دا هغه وجه دا ده تر وخت لمخه خلک د دغ نار وي چې ورور شیرا ګراس دکاندار او د ابل د تجارت په دغه کې پایده ده موږ بیا په دغه کې تاوان کې چیرې ګرانی جوړه سي.
په همدې پرنس سړک مې له یو دکاندار خیرالله څخه د دې صوبې د را روان بجټ په حق لوپشتل. صوبایي حکومت وایي د نور کله په پرتله به دا بجټ د غریبو خلکو لپاره شوي خو خیرالله داسې فکر نه کوي.
د بجټ په حواله باندې زما دا نظر دی چې هر شی ګراني دومره سرته رسېدلی دی چې هغه اوس تر کابو وتلې ده. په دغه رقم کې پټرول هم لوړ لاړه ډیزل هم ګران سوله او کاروبارونه هم کمزوري سوي دي او بجټ ورځ په ورځ پورته روان دي کښته نه دی راغلی. زموږ د دې صوبې کم خلک چې دي هم ډیر په تکلیف کیږي هم معیشت ډیر کمزوري سوي دي.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکي محمد الله بیا ګرانی د هرې خوشحالۍ دښمنه بولي او د په وینا غوښتنه ده چې حکومت ته د خوراکي توکیو په بیو کې کموالی وکړي.
دا ګرانی خورا روانه ده، ټول دنیا په دې جګ سپراتی دي، په کوټه بلوچستان کې خپه دي، پریشان دي. شای سرزان یغه سړی خوشاله کیږي، خوشحالي پیدا کوي، دوستی او خیشی کوي، څه شای ګران شي نو ټول مصیبتونه راغلي. څه خدای دې ارزانی راولي، پوسی پدې کې کوشش وشي ارزانی راشي، عوام خوشاله شي. ګرانی سوله صاحب کوز دې ودونه هر شی قیمتي سوله.
بلې خواته مې د همدې بجټ په حق له د دې صوبې د خزانې له وزیر میر عاصم کرد ګلو څخه وپوښتل را روان بجټ به څه ډول وي. زه دا وایم چې دا را روان بجټ چې زموږ د بلوچستان به پیښیږي، دا به یو اولسي بجټ وي، او زموږ هڅه ده چې د بلوچستان غریب وګړو ته زیات امداد ورسي. که څه هم واکمن پیپلز ګوند او د هغوی په اتحادیانو کې د را روان بجټ په حق ډیر څه ویل کیږي، خو د دې صوبې ډیری اوسیدونکي د تیر په څیر دا ځل هم را روان بجټ ته خوشبینه نه دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خپرونې پردې ځای پای ته رسیږي.
آشنا، ولې خپه ناستی؟
یاره، د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه؟
اوسې څنګه واورم، د خپرونې وخت تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونې واورم.